په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت سینو لوړپوړو چارواکو د یو شمېر قراردادونو د ورکولو په بدل کې د قراردادیانو شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیسته. په دې اړه په رپورټ سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان اړوند خبرونه دروري او د سیمې او نړۍ خبرونه به ورسته له فریبا ظاهر نواوړو.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي چې د کابل په ورسی حمله کې لاس ولري. په زابل ولایت کې دوه سیمایزو پولیسو خپل اته ملګري وژلي، او د هلمند چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیرش وسله وال طالبان وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هغو کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل شي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کې لاس ولري. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان میناپال نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله په تړاو لا هم څېړنې روانې دي.
کشف او امنیتي ارګانونه د پیښې په څېړنو باندې لګیا دي. هغه کسان چې په پیښې کې لاس لري، هغه کسان چې د خپلې وظیفې پر مهال باندې غفلت کړی دی، هغوی ته به د قانون سره سم سزا ورکوله کیږي.
د راپورونو له مخې د سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبه ورځې په حمله کې له 150 کس زیات کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې مسؤلیت داعش ډلې منلې. په زابل ولایت کې دوه سیمایزو پولیسو خپل اته ملګري وژلي دي. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال د دې پیښې د تایید ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې. نوموړي وویل چې حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او د پوستې وسلې هم له ځان سره وړي دي. د زابل چارواکي وایي له وسله والو طالبانو سره د حمله کوونکو د اړیکو په اړه څېړنه کوي. په شمال ځون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي په تیرو دوه میاشتو کې د شفق دوه پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې 1500 وسلوال مخالفان د شفق دوهم پړاو په عملیاتو کې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې وژل شوي او په سلګونه نور ټپیان شوي دي. او د هلمند چارواکي وایي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې یو دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والی ویان عمر زواک نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې ترسره شوي دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په ملګرو ملتونو کې د عراق سفیر ویل هیڅ داسې شواهد نه دي موندل سوي چې وشي په موسل شار کې د داعش ډلې له کیمیاوي وسلې کار اخیستی وي. محمد علي الحکیم تیر ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو او سره صلیب نړیوال کمیټې د راپورونو سره سره په موسل کې د هیڅ ډول کیمیاوي وسلې د کارولو نښې نه دي موندل سوي. د ملګرو ملتونو سازمان او سره صلیب کمیټې تیر اونۍ ویلي وي چې احتمالا داعش وسلوالې ډلې په موسل شار کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر ورځ د تړلو دروازو ترشاد د موسل د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي ماتیو ریکرافت د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته وویل چې په دې برخه کې به تحقیقات دوام لري. د جرمني پولیس وایي په ایسن ښار کې د یو مارکیټ د تړلو سپارښتنه کړې ځکه وایي هلته د یوې احتمالي بریټ نښې ترلاسه کړې دي. پولیسو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په روانو تحقیقاتو کې داسې نښې ترلاسه کړې چې ښایي د تروریستانو لخوا پر دغه مارکیټ برید وسي، نو ځکه یې د مارچ پر 11 نیټه یعنې نن دغه مارکیټ د تړلو پرېکړه کړې ده. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په فرانسې او بلجیم کې د توندلارو اسلام پالو تر سختو بریدونو وروسته جرمني په بیړني حالت کې دی. امنیتي تدابیر وروسته له هغه لا هم ډېر چې یو تونسی په نغښتون کې په 13 دسمبر کې د کرسمس پر یو بازار په حمله کې چې د یوې لارې په واسطه وسو 12 تنه ووژل. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له 1950 سلويشتم کال راهیسې چې دغه سازمان جوړ سوی تر اوسه نړۍ په څلورو هیوادونو کې له تر ټولو لوی انساني ناورین سره مخامخ سوی چې له کبله یې 40 میلیونه کسان له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مسؤول سټیفن اوبراین د دغه سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې له ډله ییزې هڅې او نړیوالې همغږۍ پرته خلک په اسانۍ سره له لوږې مړه کیږي. د ده په خبره یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال ختیځ له دغه بحران سره مخامخ مختی. شغلی اوبراین زیات کړه
To be clear, we can avert a famine.
دی وی کوازی وایم موږ کولای سو په سومالیا کې د قحطۍ مخه ونیسو. موږ یو نوی ژمن او د بشر دوستی په برخه کې سبق لرونکي بشر لرو. د نه منلو وړ خطرونو سره سره موږ سیمه ییز او نړیوالې رهبری لرو. اوس مهال موږ نړیوالې ټولنې ته اړتیا لرو څو په سومالیا کې پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري څانګې مشر د روان میلادي کال تر جولای پورې د یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال ختیځ سره د مرستې او له قحطۍ سره د مبارزې لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د برابرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر د فلسطینی ادارې مشر ته بلنه ورکړې چې له اسرایلو سره د سولې په اړه د بحث لپاره امریکا ته سفر وکړي. ډونالډ ټرمپ له محمود عباس سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرو کې نوموړی سپینې ماڼۍ ته وباله. سپینې ماڼۍ وایي ښاغلي عباس ټرمپ ته وویل چې د سولې د یوې معاملې په اړه باید له اسرایلو سره مستقیمې خبرې وکړي او امریکا به دې هدف ته د رسېدو لپاره له دواړو خواوو سره له نږدې همکاري وکړي. فلسطینیانو د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو څخه د ټرمپ د کلک ملاتړ له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. نتنیاهو د نړۍ له لومړیو مشرانو څخه دی چې ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته د هغو کوربه و. دواړو له یو بل سره په منظم ډول تلیفوني خبرې هم کړې دي. او د روسیې تاس خبري اژانسۍ اعلان وکړ چې د ترکیې له اناتولیا خبري اژانس سره یې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړې ده. د راپور له مخې دا موافقه پرون په هغه غونډه کې لاسلیک سوه چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په ګډون په مسکو کې جوړه سوې وه. راپور زیاتوي چې دواړه اژانسونه به د ترسره سوې موافقې له مخې له یو بل سره د معلوماتو او تصویرونو د راکړې ورکړې په برخه کې همکاري پراخه کړي. اناتولیا د ترکیې د ترکیه تر ټولو لوی خبری اژانس پر 1915 کال د ترکیه د لومړي ولسمشر مصطفی کمال اتاتورک په وخت کې رامنځته شوی دی. تاس خبری اژانس هم په 1915 کال کې فعالیت پیل کړ او تر نن ورځې پورې د روسیې د حکومت تر ادارې لاندې فعالیت کوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ او ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پترولیم وزارت ځینو لوړ پوړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو په مقابل کې میلیونونه ډالر رشوت اخیستې. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید راتلونکي ژیړ مریض کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. په افغانستان کې د داعش ډله څومره پیاوړې ده او آیا د دغه سي پیچلو بریدونو وړتیا لري چې د سردار محمد داود خان پر روغتون ترسره شو؟ د افغانستان د ملي امنیت له پوخانی رئیس رحمت الله نبیل سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې مهم دا ترې پوښتلې.
دغه حمله چې سردار داود خان شفخانه کې وشو یو مشترک کار دی افغاني شبکې د آیسای دی.
لا خغلی نبیل سره بشپړه مرکه په همدې خبرونه کې درته خبرو. د موري چې د بشري چارو او عاجل مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته وویل چې نړۍ لستر بشري بحران سره مخامخ ده. که وختو نور ریپورټونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه هم له یاده مباسي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه وایي د قانون او پټرولیم وزارت ځینو لوړ پوړو چارواکو د یو شمیر قراردادونو د ورکولو په بدل کې له قراردادیانو څخه شاوخوا 10 میلیونه ډالر رشوت اخیسته. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې څرګندونې کړې دي. همدا اوس سره د کابل په سټوډیو کې عبدالله حنانزه ته حنانزه سپستړې مشخبرونه ته درته وایي چې اول خود دې شبکې په اړه راته وایي چې دا شبکه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې شبکه سټولې و شبکه دا نن د قانونو او پټرولیم د وزارت د چارواکو په اړه په دغه تورونو کې نور جزئیات سو.
سالیس ډیر زیاته مننه. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې شبکه یو خپلواکه شبکه ده چې په افغانستان کې د فعالیت لري او تر ډیره په څنیز راپورونو کې یا هم د فساد په اړه لدې مخکیم په ننګرهار کې د ځینو قانونو د کیندلو په اړه ځینی راپورونه ورکړي دي. دا ځل دوی یو څیړنیز راپور تر سره کړی دی، یو څیړنیز گزارش جوړ کړی چې د انټرویوګانو او د ځینو اسنادو ترلاسه کولو په برخه کې دي. دوی په قانونو او پټرولیم وزارت کې له پراخ فساد اندېښنه خوده په دغه ریپورت کې تر ډیره دغه څېړنه دی باندې متأكده چې په قانون او پټرولیم وزارت کې فساد د هدا ته رسیدلې چې د قراردادونو په بدل کې زینو چارواکو لوړپورو چارواکو البته دغه وزارت په میلیونو ډالر رشوت اخیسته او دغه قراردادونه چې دوی تمه ده په 2018 کال کې 211 قراردادونه دي چې دوی باید نوې قراردادونه تور کړي. د هر قرارداد په بدل کې 100,000 ډالر دوی ترلاسه کړي، یعنی نږدې 10 میلیون ډالر دوی رشوت اخیسته او مشخص کسان دي ته مشخص کړي دي چې دا قراردادونه باید هغه ته ورکړ شي. بل ډیره جدي موضوع شه دوی ورته اشاره کړي په دغه څېړنه کې. دوی ویلي دي چې دغه قراردادونه لډاله شپق قراردادونه یو زورواکي ته ورکړ شوی چې وسام د افغانستان له حکومت څخه په میلیون ډالر دا پوروړې دي او مالیات نه دي ورکړي او تر ډیره دغه سیمه یا دغه قانونا په نامنو سیمو کې دي چې په یو ډول سره دغه پیسې د وسلوالو جيبونو ته ورزي واغه کسان چې قانونا کیندي دوی مجبور دي چې د خپل کار یا د خپل چارو د مختوړلو لپاره دغه وسلوالو ته پیسې ورکړي.
درته وایي چې تر اوسه پوری دي قانون او پټرولیم وزارت په دې اړه کومه تفسیره کړې ده او کنه، او همدارنګه دغه د زوروا کې چې په دې ریپورت کې ورته اشاره شوې ده د نوم یادونه شوې.
لدی مخکې چې د قانون وزارت ترې شو مراد سه په دغه زورواکي مشخص نوم نه دی اخیستل شوی دی، خو د سویل شوی دی چې تقریبا د هرات په چشت ولایت کې د مرمرو د تیګو کان په غیر قانوني توګه د کیندنې کولې چې تقریبا په شپږ تیرو کلونو کې افغان حکومت هیڅ نه دی ورکړي او دغه 211 قراردادونه چې ورکول کیږي په دغه کې هم شپږ قراردادونه دغه کس ته ځانګړي شي دي. په دې اړه لاندې غونډې غاور مونږه د دغه 62 د غړو خبرې دي شي اوري.
دا لس نو ډالر چې دا د بڑو په شکل باندې اخیستل شي وي او ځنې خلکو سره وادي شي وي چې تاسو ته مونږ د 211 قرارداد چې دي هغه مشخص خلکو سره چې مونږ به نور خلک په نظر کې نسب کو دا قراردادونه به تاسو درکو نو دا د بڑو په شکل باندې تقریبا 10 نو ډالر دا شي وي تبدل شي.
مراد سپ دوی یو بل اندیښنه هم خود له چخپل دغه شرکتونه چې دوی ته قراردادونه ورکول کیږي دوی په یو ډول سره له مالیاتو څخه تیښته کوي یا د ځمکې هغه مالیات نه ورکوي او تر ډیره دغه قانون هم په غیر فنی توګه یعنی په لاس دوی استخراج یا معیارونه په پام کې نه نیسي. په دې اړه موږ د قانون او چارو وزارت ته هم زنګ واخو. متاسفانه هغه لا تر اوسه پورې موږ ته وخت نه درکړي، خو وروسته به هم هغه سره موږ اړیکه ونیسو. په دې تړاو باندې دا کوم څه هم
ډیر زیات هم مننه په دې هیله چې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو خبرګونم په دې اړه ول روزه کې چې د 10 میلیون ډالرو د رشوت او بډیا خستنې ادا یو لوی اداده او په روانو خبرګونو کې به اوریدونکو ته دامه وایو چې په دې اړه چارواکي څه وایي. دوستانو زموږه غلا اساتې راډیو نام ری بلخوا په افغانستان کې د ارګ مانی وایي انتخاباتي کمیسون نه باید راتلونکي جریل مرس کال د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات تر سره کړی. دا ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال نن یوې خبری غونډې ته وویل حکومت به په داسې انتخاباتو چې شفاف وي او ټولو ته د منلو وړ وي له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د ولسی جرګې او شمیر غړي بیا وایي افغانستان مخ په خرابیدونکي امنیتي وضعیت ته په کتو دا امکان نه لري چې راتلونکي کال کې انتخابات وشي. محمد حدیث پردیس په کابل سټډیو کې د پردیس سب ستړی مشي خبرونه ته دا راته وایي چې خغلی مینپال د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه نور جزئیات سو.
بله مراد صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان د ارګمانۍ یا د ولسمشر د وین مرسیال نن په کابل کې و خبري ناشته کې د انتخاباتو پر اړه باندې ځینې څرګندونې درلودې. که څه هم مراد صاحب باورونه دادی چې په افغانستان کې د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو پر وړاندې ګڼې ستونزې لا هم پر خپل ځای دي، خو د وخان مینپال وایي چې حکومت د ولسمشر په خاصه توګه د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غوښتي چې راتلونکی کال باید هرومرو د انتخابات د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. د ولسمشر د وین مرسیال د وخان مینپال همداراز ویل چې حکومت او له کمیسیونونو سره په ګډه له ځینو نړیوالو معتبرو کمپنیو سره په دې رابطه باندې بحثونه پیل کړي دي چې په دې باره کې د هغوی تجربو نه هم استفاده وشي. که څه هم ښاغلی مینپال په دې اړه چې یادې کمپنۍ به څنګه د انتخاباتو په برخه کې همکاري کوي څه ونه ویل، خو وایي چې د انتخاباتو پر پروسې د باور رامنځته کېدل خورا مهم دي.
افغانستان ولسمشر د کمیسیون له غړو له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې انتخابات د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو باید په راتلونکي کال کې ترسره شي. تر دې وروسته به هر کس چې د انتخاباتو په پروسه کې تقلب کوي او تخطي کوي دې ته به د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا څخه رسیدګي کیږي، هغه به عدلي تعقیب ولري.
د ښاغلي مینپال په خبره حکومت د انتخاباتو د مالی لګښت او امنیت په اړه له بیلابیلو خواو سره بحثونه پیل کړي او هڅه کیږي چې ژر تر ژره دغه مهمې پروسې پر وړاندې کومې ستونزې چې موجودې دي هغه باید حل شي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 13 ونې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي وای، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دغه اعلان تر اوسه پورې ځنډیدلی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر نجیب احمدزی بیا نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه تقریبا بحثونه پای ته رسیدلي او ژر به دغه نیټه اعلان شي. بله
ډیره زیاته مننه کوو حدیث پردیس په روانو خبرونو کې به په دې اړه نور جزئیات هم له تاسو اورو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وایي هغه وسلواله ډله چې په افغانستان کې ځان داعش بولي د داسې پیچلو او ماهرانه بریدونو وړتیا نه لري، لکه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون وروستی برید چې وشو. نوموړی وایي دا ډول بریدونه یوازې په افغانستان کې د پاکستاني استخباراتي ادارو پر مټ د حقانی شبکه ترسره کولای شي او مسؤلیت ځکه داعش ته راشي کوي څو داعش په سیمه کې یو لویا او تر نورو خطرناکه ډله وخی. ښاغلی نبیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د طالبانو او داعش ټیټ پوړي وسلوال خی په ځینو سیمو کې د وړو ګټو پر سر خپلو کې اختلاف ولري، خو د مشرانو ترمنځ د افغانستان د کمزوري کولو لپاره هڅو کې هیڅ اختلاف نشته او یو بل سره همکاري کوي. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون روسي برید چې شاوخوا 50 کسان وشل او ګڼ نور ټپیان کړل مسؤلیت داعش پر غاړه اخیسته. آیا په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله د داړول بریدونو وړتیا لري؟ د طالبانو او د ډلې ترمنځ اړیکې د دوستۍ دي او که د دښمنۍ؟ د سوریې او عراق له اسلامي وسلوالې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره د افغانستان داعش څومره اړیکې لري؟ دا اوسینې نورې پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت له پخواني رئیس رحمت الله نبیل سره شریک کړې. ښاغلی نبیل، په پیل کې د داعش د ډلې د وروستي ادعا په اړه چې وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله دوی کړې، راته وویل
هغه داعش په افغانستان کې فعالیت یا د خراسان د ډلې په نامه نه د دې توانمندي لري، نه دومره نفوذ لري. دا ما د دې حقانی شکې چې مستقیما د آیسایت هغه هندله رو یا هغه څوک چې دوی هدایت یا دستور ورکوي د غود در لاندې کار کوي. زه هغه تجربه د امنیت ملي تاسو ته وایم، یعنی وار ورده شوې ده چې وی ولایت کې یا کې دا رقم حمله شوې د شورا تعیین شوی والی د طالبانو نامنهاد والی هغه په دغه حمله باندې نه دی خبر، یو د بل نه کړي چې دغه حمله خو موږ نه کړي چا کړي. نو دغه حمله چې په متاسفانه په سردار داود خان هغه کې وشوه، شفخانه کې وشوه، دا یو مشترک کار د حقانی شبکې د آیسای دی او دوی غواړي په دې رقم باندې نور نیابتی دلی چه اغا خراسان یا داعش در افغانستان در پاره دی اغای تقویه که او دقا استخباراتی تکتیکونه دیر زیاد خواکم استفاده ایش سرقم یا تروریستی دل ازر مشهوره که او زر یه دی حال که از هانو که پسا زای پزایی که چی در دل خطرناک دل غط دل ده
دی تاسو دی مخکنه خبرونه داسی سرگندیگی چی وصلوال طالبان داعش پنوم بانده دا کما دل چی منگ پا افغانستان که ور سر مخیو دا سره ډیره مختلفی ندی او ټول لیوی سرچینې نه په اصطلاح خړوبېږي. نو بیا ظاهرا د دې دواړو ډلو ترمنځ دا د سختو جګړو او اختلافاتو ریپورټونه چې ورکول کیږي په دې اړه راته وایي، آیا طالبان او دغه د داعش خراسان ډله خپلو کې دوستان دي او که دښمنان؟
د هغه وختونه چې په اصلا د دو برنامو نه خبر نه وي، یعنی جنګي قوتونه چې په منطقه کې حضور لري اکثرا هغه په وړو وړو ګټو باندې یو بل سرګیری او دا نوې خبر نه ده. اکثرا وینو چې طالبان خپل مابین کې سره جنګېدلی دي، فرضاً دا شی سابقه لري. اما اصل کې مطلق خصوصا زه په دې باندې په یقین باندې ویلی شم چې دا یو بله نیابتي ډله ده چې پاکستان یې غواړي د افغانستان په چارو کې مداخله وساتي. او که تاسو د اوس وضعیت ته وګورئ، فرضاً د شورا په جنوب کې ډېر هغه لري سب لاسرسی لري لاسبری دي، د حقانی شبکه زیاتر په لوی پکتیا منطقو کې ډېر برلاسی دي، په شرق کې دوی کوشش کوي چې داعش ډله مسلطه کړي. یعنی تقریبا داسه ویلی شو چې دوی کوشش کوي د افغانستان د نیابتي ډلو تقریبا 15 حوزو باندې تقسیم کی او دا نیابتي ډلې یو د بل سره پوره همکاري لري.
ښاغلی نبیل، د سوریه او عراق له وسلوالو سره یا د سوریه او عراق د اسلامي دولت کومه ډله چې ده هغې سره تاسو دا د خراسان په نوم باندې چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې فعالیت کوي اړیکې څه ډول ارزوئ؟ آیا د دوی ترمنځ واقعي اړیکې شته دي او کاسې ظاهرا داسې ښکاري چې اړیکې لري؟
دا ډله چې جوړه شوه په غوشپو کې خپله د طالبانو په کوټه په شورا په مشرۍ کې د ملا عمر په بودن او نبودن باندې بحثونه شروع شول او دوی دا شرعي لحاظ وایي چې یا خلیفه یا هغه باید عملا خپله ظاهر شي. ما باندې یو تعداد از طالبان چې په مشرقي ساحو کې و دوی سره هم دغه سوالونه پیدا شو چې آیا بغدادي په بکر بغدادي په باندې ولي مشرۍ و باندې ومني که او د ملا عمر سره دوام ورکړي. په دې وخت کې دوی ډېر زیات تلاش وکړ چې دوی ځان مقتدر وښیي او بعضی طالبان چې هغه سلفي د لږی پیروان و د دوی سره یو ځای شول اول شپو کې او تلاش دا و چې دوی وکولی شي چې سوریه د عراق سره که ارتباط ونیسي مختلف دلایل باندې، هم مالی کمک و او هیڅ نه وه دست اسناد و شواهد نشته دي چې هغې د هغې خوانه دوی سره یا کمک کړی وي. نو دا تقریبا یو مستقله ډله ده.
خغل نبیل، په دې اړه که داسې چې دوی لاغې داعش سره اړیکې نه لري او ډیر په منطقه کې پراخ سیاستونه او پراخې پالیسۍ نه غواړي، په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې روسیا او ایران ظاهرا د دې ډلې نه په ویره کې دي او د همدې ویرې اړ کړي چې له طالبانو سره اړیکې ونیسي او خپلې دا اړیکې لرلې تایید کړي دي. تاسو د دې دوو هیوادونو د سیمې د لویو هیوادونو دغه ویره څومره پر ځای بولئ او توجه کیدای شي کنه دغه اړیکې له طالبانو سره؟
پالیسي لوبه ډېرې پیچلې وي، زه ډېر داسې معلوم نه شم چې په سب هر څه پاکستان خود توجه کوم. متاسفانه په دې کې موږ هم لږ څه اشتباهات وشول چې دا ډله ډېره بزرګنمایي شوه یا غټه وښودل شوه. در سال که دغه شای پاکستان هستن غوښتل چې دله غټه وښیي، تاسو ګورئ د اوس هغه پالیسي اصلي پالیسي میکر یا پالیسي سازی ګروپ د طالبانو پاکستان په لاس کې نیولی، اما د خاطر چې د بینالمللي فشارونه یا د افغانستان یا د نورو هیوادو فشارونه به ځان کم کړي، دې مسایلو کې روسیه هم تقریبا راګډه کړله او روسیه هم وکړه چې موږ د طالبانو سره کومک کوو، د دې په خاطر چې داعش دوی ونیسي، او یا همدارنګه ایران په اصل کې دغه پاکستان وسکل چې ام فشار په دوم باندې کم کی او غټ لوبغړی په دې مسله کې را داخل کی او کچیر تاسو وګورئ په یو دوه کال کې زیات تلاش دا شوی چې طالبان دا رقم معرفي شي خصوصا آسیا یا روسیه ته یا ایران ته چې ګویا طالب هغه جنداب خانه لريش د نورو هیوادو ته دوی را داخله وکړي دوی چې هر څه غواړي په افغانستان کې غواړي زه بیا هم ویلی شم چې دا هم جز د یو لوبې وه اوس روسیه کله اعلان کوي چې د طالبانو سره موږ همکاري کوو زما په نظر غټه اشتباه ده یا ایران اعلان کوي داش دومره جدی خطر نه دی چې اگر راشي فرضاً روسیه ته یا آسیای مرکزی ته د افغانستان به طریق نه
د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل و چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالي ډلې په څرنګوالي د دې ډلې په فعالیتونو او همدارنګه د دې ډلې په اړه په یو شمیر مبالغو څرګندونې کولې. د پکتیا اوسیدونکو وکیلان وایي چې د مرکزی حکومت وزیران هر کال په سرلې پکتیا ته ورزی او هلته د ستونزو د حل ژمنې کوي خو خپل ژمنې نه عملي کوي. لسمی د ازادۍ رادیو خبريال داوود طپان پر رپورت کې بووري چې د دې سیمې د خلکو ستونزې کومې دي.
د پکتیا ځوانان ولایتي شورا ولسی جرګې وکیلان وایي د مرکزی حکومت وزیران دغه ولایت ته د نمایشي سفرونو راتګ پر ځای په بنسټیزو پروژو فکر او کار پیل کړي. دوی له مرکزی حکومت څخه خوابدي دي وایي د کابینې وزیران یوازې تر پکتیا راځي ژمنې کوي او بیا یې د ژمنو عملي کېدو هیڅ څرک نه ښکاري. د ځوانانو پارلمان غړی او مدني فعال سمیع الله پیوند
د حکومت له وزیرانو نیولې بیا تر عادي مامورینو پورې اکثره وخت وعدې کوي ژمنې کوي او بیرته د عملي کولو لپاره دوی کوم اراده نه لري. دوی یوازې غواړي په هماغه لحظه باندې ولس خوشحاله کړي او ولس وغولي چې دوی بیرته کابل ته ځي دا ټول شیان هیریږي. وزیران څو وزیران د ښار جوړونې وزیر سره غلی مثلا د انکشاف اتحاد وزیر سره غلی یا مثلا د کارو مور اجتماعي وزیر سره غلی ده کوم ژمنې چې کړي دي هغه یعنی په سلو کې شل فیصد هم تر اوسه پورې نه دي عملي شوي نه دي تطبیق شوي.
نوموړی زیاتوي په تیرو کلونو کې وزیرانو د پکتیا خلک په ژمنو تیر باسل خو سږ کال به د مرکزی حکومت لپاره ننګونکی کال ځکه وي چې خلک د پروژو پلي کېدو لار څاري. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل او د دغې شورا اکثریت وکیلان د وزیرانو له ورتګ څخه سر ټکوي وایي پکتیا ته راغلیو وزیرانو په تیر کې له خلکو سره کړې ژمنې څه چې نه دي عملي کړې برعکس د دې ولایت په ستونزو سترګې پټې کړې دي.
د ښاسازۍ د وزیر مجمنې ډېرې دي کوم چې د پکتیا په ولایت مقام کې د خپل سفر پر مهال کړي وه لویه ژمنه یې ښوونکو ته د نمرو د ویش موضوع خو د وزیر د تګ وروسته یعنی هیڅ شی هم نشته. هغه همدغه اندېښنه موږ هم ورسره شریک کړو چې دلته ژمنې کېږي خو عمل کې شی نشته.
دوی وایي له مرکزي ادارې سره په لیکلي ډول دغه ستونزې شریکې کړې او هیله لري چې د دوی غږ به له دې لارې واورېدل شي او که نه په خبره به د بنسټیزو پروژو غوښتلو په خاطر د مرکزي حکومت په وړاندې مظاهرې پیل کړي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی محمد نواب منګل ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې د ځوانانو او ولایتي شورا وکیلانو دغه خبرې ومنلې او وی ویل
ځینې وزیر صاحبان صرف د نمایش لپاره ولایتونو ته راځي ولایتونو کې خپل نمایشي حرکات کوي پر ځای د دې چې ولس ته ښېګڼې ورسیږي. زه فکر کوم چې دردونه ورته پیدا کولی شي. انشاءالله چې کله رخصتیو نه لاړم مرکز ته او ولسي جرګې په کار پیل وکړ زه به اولین غږ دا پورته کوم چې نور هغه وزیران چې د ولایتونو ته د نمایش لپاره ځای مه ځئ او که چیرې ځای یو څه د ځان سره ویسئ چې خلک اطمینانی شي چې مرکزي ادارو سره زموږ غم شته. نو د نمایشي راتګونو زه خلاف یم. هغه که وکیل راځي هغه که وزیر راځي هغه که ولی چیرته ځي هر هغه څه دې وکړي چې ولسونه اطمینانی شي.
د هم ویل کوم وزیرانو چې پکتیا ته د خپل سفر پر مهال کوم ژمنې کړي باید په روان لمریز کال کې عملي کړي او که دغه کار ونه شي ولسونه به د ولسمشر اشرف غني په حکومت بې باوره کړي چې دغه بې باوري د نامنیو لامل کېدل کیدلای شي. په تیر کال کې د کابینې او شمیر وزیرانو پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د دوی په ادارو پورې د تړلو کارونو ترسره کېدو ژمنې کړې وې، چې تر دې مهاله د کال په تیرېدو په ټول ولایت کې د چارو کتونکو په خبره کومه داسې پروژه نه تر سترګو کېږي چې د کوم وزیر ژمنه پرې پوره شوې وي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو دو نیمو بجو ته، یو اربیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان جمهور ریاست وایي هغه کسانو ته به له قانون سره سم سزا ورکړل سي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله کې لاس ولري. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې یو تن خپل میرمن وژلې ده. چارواکي وایي چې دا پیښه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله سوې ده. د هلمند چارواکي وایي د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د هوایی او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې 1 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه ټپیان دي. په ملګرو ملتونو کې د عراق سفیر ویلي هیڅ داسې شواهد نه دي موندل سوي چې وشي په موسل ښار کې د داعش ډلې له کومې وسلو کار اخیستی دی. او د جرمني پولیس وایي په ایسن ښار کې د یوه مارکیټ ته تړلو سپارښتنه کړې، ځکه وایي هلته یې د یوه احتمالي برید نښې ترلاسه کړې دي.
دوستانو اوس هم سهرګل امیرزی د اقتصادي خبرونو سره.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې 1995 کال د مالیاتو له پلوه تر ټولو ښه کال وو. د افغانستان د مالی وزارت وایي نجمل حمید عبدالرحیمزی نن په کابل کې د ویندویانو په ګډه ناسته کې ویل چې مالی وزارت ته د تیر کال د مالیاتو راټولولو هدف 102 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی و، خو په خبره یې چې دوی 115 میلیارد افغانۍ مالیات راټول کړي دي. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره د تیر کال د مالیاتو د زیاتوالي لامل په ادارو کې د شفافیت او د اصلاحاتو راوستل دي. نوموړي هلمندي څرګنده کړه چې مالی وزارت به راتلونکی کال تر دې هم ښه لاسته راوړنې ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې سږ کال 80 سوداګر د وسلوالو سړي تختونکو لخوا تختول شوې دي. د نوموړي خونې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تیر کال هم په همدغه کچه سوداګر تختول شوی وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان لوکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سوداګرو د تختونې لړۍ لا هم روانه ده. ښاغلی لوکوزی وویل چې زیات تختول شوی سوداګر د پیسو په بدل کې خوشی شوی او دولت په دې توانېدلی چې ډېر لږ شمېر سوداګر د تختونکو منګولو خلاص کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وایي چې په افغانستان کې د جګړې په نسبت د سوداګرو او پانګوالو تختونو پر سوداګرۍ ډیر منفي اغیز کړی دی. د ښاغلي الکوزی په خبره د دغه پیښو ډیری په ننګرهار، کابل، هرات، بلخ، کندهار، خوست او کندوز کې رامنځته شوې دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه نه حاصل کلوی بوجی پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یوه 50 کلوی بوجی قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یوه 50 کلوی بوجی بوره 2220 افغانۍ، یوه درنی منی بوجی وریجه 1400 افغانۍ او 14 لیټر غوړی 1200 افغانۍ. په کابل کې 1 لیټر پېټرول تیل 1500 افغانۍ، 1 لیټر ډیزل تیل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زری رانی تومن 19 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 611 افغانۍ. لمنته مو مننه.
دوستانو مخکې لدی چې تاند تانګ یو حقیقت څه دی پروګرامونه درته وړاندې کو، د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. دا یو نړیواله مسله ده. د بشري چارو او عاجلو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې نړۍ لستر بشري بحران سره مخامخ ده. سټیفن اوبراین پرونی غونډه ته ویلي یوازې په څلورو هیوادونو کې 40 میلیونه انسانان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي. د رویټرز د خبري اژانس په حواله په دې اړه له صالح محمد صالح جزئیات اورو. ورپسې تاند تانګ او حقیقت څه دی پروګرامونه لا یاد مباسي.
د بشري چارو او عاجلو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې نړۍ به له داسې یو ستر بشري بحران سره مخامخ شي چې د ملګرو ملتونو له تاسیس راهیسې ساری نه ولیدل سوی. سټیفن اوبراین دا خبره پرون د امنیت شورا غونډې ته وکړه.
We stand at a critical point in our history. موږ د تاریخ په یو بحراني پړاو کې یو. د کال له پیله له داسې یو پراخ بشري بحران سره مخامخ یو چې د ملګرو ملتونو له جوړېدو راهیسې ساری نه و لیدل شوی. اوس مهال په څلورو هیوادونو کې څه باندې 20 میلیونه انسانان له لوږې او قحطې سره مخامخ دي. که ګډې او تنظیم شوې نړیوالې هڅې ونه شي، دوی به له لوږې مړه شي.
شغلی اوبراین په جولای میاشت کې د یمن، جنوبی سودان، سومالیا او د نایجیریا د شمال ختیز لپاره د 4.4 میلیارد ډالر په ارزښت د اجلو بشری مرستو غوښتنه کړې وه. یمن، جنوبی سودان او سومالیا ته تر سفر وروسته د بشری چارو او اجلو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفن اوبراین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په څرګندونو کې وویل، په دغو هیوادونو کې یو عمده دلیل جګړه ده. د ټینګار وکړ چې نړیوالې ټولنې دا امکانات لرل چې په دغو هیوادونو کې چې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، د نورې بدمرغۍ او کړاو مخه ونیسي. شغلی اوبراین ویل، په یمن کې روانو ناامنیو بشري مرستو ته لاسرسی محدود کړی. د جنوبی سودان وضعیت هم تر بل هر وخت خراب شوی. په سومالیا کې هم روان وضعیت د 2011 میلادي کال غموونکی تصویر وړاندې کوي چې له کابل یې قحطۍ شاوخوا 2,000 کسان مړه کړي وه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه مینوالو سلام. دا ونی لادا سی وزوان سره غږی گو چې یوازینی هلی د افغانانو خوشاله ول دی. دا ځوان احمد ولی هوتک نومېږي چې په فری فایټ یا آزاد جګړه لوب کې افغانستان ته ډیر اتل ولې ګټه دی.
ایت به زیارانه کې کار څوک ارسو وړیا کې دشي نومې شرط بده چې دوی به زیارو غوس.
احمد ولی هوتک وشت کلند دی، په کابل کې زیږیدلی او د عبدالشکور رشاد علی لیسې څخه فارغ شوی چې اوس مهال په یو خصوصي پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي محصل هم دی. احمد ولی هوتک لا څو کلونو راهیسې سپورت کوي. لا د سره د په لاسته راوړنو غږیدلی یو.
هر انسان فطرتي یو شوق یو احساس دی چې پوړاندې لري. ما د ورځې پوړاند ډېر ښه احساس درلود. له ډېر وړکیتوب نه چې کلم افغانستان کې د فری فایر اشترا دی نه مخکې هم مختلف ورسونه کوو نو دې رشې ته مخه کړم. خوشبختانه چې په دې رشته کې د لومړي ځل لپاره ما د سرو زرو مډال وړی. ډېر ځوانان وهڅولې چې دوی هم فری فایر شته وکړي.
فری فایر دا څه ډول یو ورزش دی؟
دا ورزش چې د 5-6 رزمي رشتو څخه اخیستل شوی یو ورزش جوړ شوی دی چې نن سبا په ټول نړۍ کې ډېر زیات مینه وال لري. ګڼ شمېر خصوصا اروپا کې ډېر زیات، امریکا کې. مکس مارشل آرټس یعنی د رسمي ورسو مختنط ټول رسمي ورسونه پکې راټول شوي دي. لکه مثال بوکس، تکواندو، کیک بوکس، پلاونی، جیجیتسو، مویتای، دا ټول راټول شوي دي. نه یو شی جوړ کړی فری فایټ یعنی آزاده لوبه. په دې ته ډېر ښه قانون ایښی ده چې هر څوک دې لوبه کوي نو په چوکاټ د قانون کې برابر باید وسي.
دغه قانون یې څه دی او له نورو لوبو سره یې څه توپیر دی؟
یعنی هر د هر لوبې آزادي پکې شته ده. مثال یو بوکسر کوي چې ټول بوکس پکې وي، پهلوان کوي چې ټول پهلوانی تخنیکونه. او اسان کوم ډېر نشي کې نو لیدلې به چې آزاد فایټ یعنی آزاد جنگ. ځان ته هم قانون لري چې مثلا نورو رشتو کې کوم زمن چې باید په سر باندې یا په ملا باندې سړی ووهي دي کې هم دغه قانون شته.
لومړی مو چې کله دغه لوبه وکړله لاس مو جګ شو کټیټ
په توکل له خدای تر اوسه مو لاس نه ټیټ شوی.
دا غی لمړنۍ لوبي حال کراته وای چې څنګه وال چا سره وا او څنګه پاتې ورسیده.
لمړنۍ لوبه مې مل چې وای کوم سن مې تقریبا ورکه 2003 کال کې په ایران کې وا د ایرانی په وړاندې وا ګانچ مې روانه اند دې منتظر ول چې لاس مې جګ شي. خوشبختانه چې لاس مې جګ شوم. او ول شم چې بعد وختانه په دې مسابقه کې تقریبا شپږ تر افغانانو ټولو بخت وک یو ځنه کزو ما چې ما لاس جګ شو او د سرو زر مډال مو اخیست.
کله چې د لوب میدان ته راوځي خپل حریف ته مخامخ کیږي څه ډول یو احساس یا فکر در سره وي؟
دا افغانیت خپل ماته غرور وهیم سی و دوال سم منتظر دیم زبې دې خاص از تو به کوم ډیر خوشاله يم کده سر ار افغان چې زما مسابقه ویني په دې زمت پینم ستا وزل به دوبېږي اما ز ډیر خوشاله يم او ډیر دې خوخي احساس کوم
کله چې ل یو لوبغاړي سره لوبه کوي مخکې لدې چې راشي سیالي وکي معلومات هم کوي پلان او تخنیکونه ورته جوړوي کنه توکلی میدان ته راځي
زمونږ پروفیشنل لوبي دی په نړیواله ساتنه دې کې تقریبا دوه میاشتې د مخه یو نیم میاشتې مخه عارف خپل مونږ ټاکی چې دا بستاریفي یو بل پروفایل ښه ګورو نو هغه ماته تخنیک جوړوي زه هغه ته زم د خپل فایټ شوه چې زم هغه هم نو د یو بل په وړاندې کافي اندازه شناخت لرو چې څه رقم به کوم تخنیک یو بل ته باید ماته ورکړم دا معلومي
په څومره لوبو کې مو ګډون کړی څومره مو ګټلې او څومره مو بایللې
نونس لوبو کې مې ګډون کړی بهرنۍ لوبو کې چې خوشبختانه ټول مې ګټلې تر اوسه مې کومه لوبه نه ده بایللې
ولې ګټلې
هدف مې د ژوند ټارګېټ هدف مې ټاکلی و چې نه باید ماته وخورم بلکې لکه لویان چې څنګه وایي وایي وروسته له ماتې نه چې څوک ژاړي هغه د هغه خولۍ چې مخکې له سیالۍ هغه نه توی کړي نو زه هغه خولۍ مخکې له دې نه چې باید ماته وخورم ټکامه دګې نیسم اعتماد په نفس کېږم وروسته له هغه نه مې لوبه کوم
تاسو ویل چې ډېر تمرین کوئ ډېرې خولې تویوئ او دا یې وجه ده نورې کومې وجه شته دي چې ته یې په یو بریالي لوبغاړي بدل کړی
لکه یو متل ده وایي خواستان توانستان زه ژوند کې مې یو ادب دا و چې باید تل ټول مسابقو کې بریالی اوسم کله چې آمادګي ښه زه ونیسم خولې ډېرې توی کوم زحمت ډېر زیات وباسم او کله دا چې زه میدان ته ځم نو زه هلته ډېر د خوښۍ د غرور یو احساس کوم نو هغه احساس هم سره ډېره مرسته کوي د افغانیت یو غرور احساس کوم ځکه چې که څوک یو کار کوي له ګوډارسې زړه وایي نو هغه کار تاوان چې د هغه وړتیا کمیږي نو زه هلته زه زړه نه وهم او دا په ډاګه سره وایم په جرات سره وایم چې افغان یم په وړاندې ماته نه منم
کله چې راغلی فری فایټ دې شروع کړ له کومو ستونزو سره مخ شوې له اوله تر اوسه
ستونزې خو بل شکه چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي که موږ ځوانان ګیله وکړو په ستونزو وغږېږو نو زموږ وخت به ډېر ځای سي موږ ډېر ښه چانسونه مس کوو نو زه هېڅکله څه ګیله او د ستونزو یادونه ډېر زیاته نه کوم بل شکه ویلی شم دا به مې وایو چې په افغانستان کې نه تر هغه د ورزش په ډګر کې بلکې ټولو هر ځای کې ستونزې ډېرې زیاتې دي خو ښه به دا وي چې ځوانان همت لاسه ونه کړو او مخ په وړاندې لاړ شو
په ورځ کې څو ساعته ورزش کوئ
کلم چې سیالي نو درې ساعته سهار درې ساعته مازیګر شپږ ساعته ورزش ته ورکوو او کلم چې سیالي نه بیا نورمال تمرین ته روزانه د ورځې تقریبا یو نیم ساعت اله دوه ساعته
دغه ورزش د دې باعث شوی چې ستا ژوند ورسره جوړ سي یعنی ته مجبور نشې چې بل کار وکړې
تقریبا نه
نو بیا څه کوي
خو اوس د څه مرحله کې چې کزه قرار کینم بل کار وکم نو امکان دی چې ودواله مفری نه دي چې منو وې د فایټ تا قضا ولري زه وې ته مسابقه وکم بل دا چې ځان کې نور لارې هم درس لارې هم مارنول چې درس هم فلن وایم نور التم دغه خوام غړم ژوند خپل کار کوم ګرچې تاسو ډېر چانسونه زه هم لرم که زه وغواړم اکثر ته هېوادونه ماته قبولي راکوي ډېر زیات امکانات راکوي خو دا مې احساس نه مني چې زه د بل بیرغ لاندې مسابقه وکړم
هوتک صاحب ځینې لوبغاړي وي چې هغوی سپورټ کوي خو اخلاق یې نه مراعتوي مثال هغوی له خلکو سره لانجې کوي وهي یا په عامه اصطلاح بدماشي کوي دغه ځوانان یا دا ځوان لوبغاړي ولې داسې کوي
په افغانستان کې د بل شکه چې درې نوه ورزشکاران لور یو دی چې د ساعت لپاره ورزش کوي نور هغوی صرف ساعت باندې نظر نیسي بل دا چې د هغوی نه د ورزش نه غلطه استفاده کوي او جنګ یا نور داسې کار نه کوي او بل ورزش دا چې د هغې هدف دی چې هغه باید بهرنۍ لوبې وکړي خپل وړتیا خپل انرژي خپل فکر ټول په بهرنۍ لوبو باندې اچوي
لوبغاړي یو ځانګړی ژوند لري مثال دوی تمرین کوي د دوی خوراک هم یو څه تر نورو متفاوت وي خپل ډیر وخت څه خوري د دې لپاره چې صحتمند پاتې شي
کلم چې مسابقې نو موږ تقریبا ډیر شیان څخه پرهیز کیږو معمولي خوراک هم تقریبا د ورزشکار ترکاري او چرګ او د مایع غوښه او ترکاري نه ډیر استفاده کوو مې وینم
د خپل سیالیو ځینې جالبې خاطرې کراته وایي
دا به فکر کوم ډیر جالبې ماته کلم لاس کیږي تا تنه مال اس بلکې دی او ملت لاس چیږي دا ډیر جالب او کړه چې ما لوبه غټلم نو فکر کوم لوبه لکه ډیر سخت تا ما شخو غټلم 2014 کال کې تقریبا تر 14 کو اکسیجن کې مو د فکر مټي خراب شو نو ورسته چې خپل د ملګرو په ختنه کول مالای مالو به وګټل او دې ګټل نو ما ته جالب ما صحیح نه منل بل خر دا چې ویډیو راو خو دا تالو به وګټل نو ما کین دا ډیر جالب و
ولې نه پوی دی چې تالو به وګټل یک بایللی یعنی دلته کومه خبره دومره متاثر کړای وي
خبر نه کړای ال دا زمو فایټ ډیر سختم فری فایټ تقریبا 15 دقیقې فایټ وکړ فایټ چې خپل اخري والټه اخري زور څومره چې تلاري هغه به ټول وه نو فکر نه کوم چې اوسوک دونه قرباني ورکړي دونه زور وي نو هغه ډیر زور چې موږ والا ډیر فشار هم پزانه وړو تقریبا د عصبي فشار لږ جی بي ولې
دغه فری فایټ چې ورته وایي یعنی آزاد جنگ د کې سړی زخم کیږي هم او نور ستونزې هم ورته جوړولای شي خپل کله ټپ شوی
په 2012 کال کې ټپ شوم تقریبا 2 کال له ورزش نه لري وما ډیر سخت به کې نو بیا هم تاکلم وخته
نو چې دومره سخت رقابت وي او بیا څنګه کولای شي ځان ورته برابر کې یو زخمی پکې نشي یعنی ځان سره ول پکې ساتي
من خپل فزیک ډیر لوړ به د وجود چې کله سالي ته نو ډیر ځات خپل فزیک خپل اندام خپل باندې کار کو چې من باندې دی عارف ان ډیر وارونه ان ډیر وحل خاص تاثیر نه کې لکه پام وګړي چې او هغه هم چې نن بیرته بیا دلته دفاعي کار هم کوو چې موږ د لکه مرکز خزانو ساتو کوم شرکت به وکړو
یوازې سپورت کوي که د کتابونو پانی هم راړوي یا نور ذوقی کارونه هم کوي
د افغانستان ملي اولمپیک کې نو مشاوره مې ما زده کړم کوم خپل شخصي کلب هم لرم خپل هم ورزش کوم نو بس ژوند نه اکثره وخت مې ورزش تور کړی ورزش لار کړی مصروف یم او خوشبختانه چې درس هم ورسره وایم
د کلب پاړه کرته وې څومره شاګردان لري او هغوی ته هماغه څه ورزده کوي چې خپل ته کوي
تعداد خاص معلوم نه خو څومره سم کلب د والته دی لري چې شاګرد به اوس یې مونږ ډیر دي یعنی هغه شاګردان څخه مې څو تناندې ته چمتو کړی چې 4 فبروري بیا له خیر تاجکستان کې دوی هم سړی لري چې ان شاء الله وعده کوم چې دوی به هم د افغانستان خاص استوب وکړي او زه چې خپل څونه تجربه لرم څونه خپل ځین کې لرم نو غواړم ټول شاګردان ته هم موای مو ورسره شریک کړم
دغه سفرونه څوک ته ملوي
زه خپل په جهاني سازمانو کې ریکارډ لرم شته کې ګوګل کې نو هغه ځما ریکارډ دی ګوري ما څخه ټیم غوړي او ما غلو وته انتخاب ویته
ک نور ځوانان غوړي ستا په څیر لوبغاړي شي کوم خبره ته باید پام وکړي
اول دوی باید صحت فهم وکړي مخدره توګه څه خبر لري نور نه وړ کارون څه په ژوند کې یو ټارګټ وټاکي او ډیر زیار وباسي نور هیڅ بې زیار نه کی کار څوک ار څو وړیا کې دي شي لومړی شرط بده چې دوی باید زیار وباسي
خوږو اوریدونکو د تانې څنګه د پایشې بوتره ورسېدو تر بیا مو علامل شه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
د ازادي راډیو ځتمن اوریدونکو تاسو شاهد یاست چې په زرګون افغانانو هڅه وکړه چې د سوکاله ژوند د موندلو لپاره اروپا ته مخه کړي خو دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره دوی قانوني نه بلکې غیر قانوني لارې خپل کړي چې په لار کې د زیاتو کړاوونو او د مرګ ژوبل له مخکې دوه سره سره دوی دغه سفر ته دوام ورکړ خو بل اخره د افغان حکومت او اروپای ټولنې ترمنځ د پریکړې لمخه یو شمیر افغانان د پناه غوښتنې واجد شرایط اونې غنل شو د چې په دغه تړون کې چې د افغان حکومت او اروپای ټولنې ترمنځ شوه دي کوم موارد شامل دي د دغه بحث لپاره په ناروې کې د افغانستان سفیر مېرمن شکریا بارکزه زموږ ملمنه ده ستړي مشه د حقیقت صدې د خبرونه ده
مننه تاسو ته استاد محترم اوریدونکو ته سلامونه کوم
مېرمن بارکزه دغه موافقه لیک په اړه چې د اروپای ټولنې او د افغان حکومت ترمنځ د هغه افغانانو په اړه چې دوی په اروپا کې یا اروپای هیوادونو کې د پناه غوښتنې هیلمن دي یا غوښتنه لري کوم ځانګړي موارد شامل دي
کوم موافقتنامه چې په اکتوبر کې د 2014 کال کې د افغانستان دولت او اتحادیه اروپا په مابین کې لاسلیک شوله هغه په دې معنا باندې نه دی افغانستان دولت د خپل د اتباعو د حقوق نه باندې څه خبر محروم کی په هغه کې هغه خلک چې په کوربه هیواد کې د پناه اخیستونکو په صفت باندې منل کیږي هغه کوربه هیواد قانون پر اساس باندې ورته خدمات ورکول کیږي خو هغه افغانان چې په کوربه هیواد کې د پناه غوښتونکو غوښتنې رد کیږي هغه بیرته افغانستان ته بلیګل کیږي البته افغانستان سره چې دوی راځي د یو مکمل پکیج سره راځي په دې کې نقدی مرستې شامل دي
هم دلته په رسنیو کې کوم ریپورټونه البته د ځینو اروپایي رسنیو هم په دې ارتباط باندې ریپورټونه خپاره کړل چې افغانانو سره یو ډول تبعیض کیږي د نورو هیوادونو
دا هغه موضوع ده چې حداقل څو هیوادونه چې موږ حوزې کاری دي چې ناروې دی فنلند دی ډنمارک دی او آیسلند دی دا هیوادو کې موږ نه غواړو چې د افغانستان او افغانان پناه غوښتونکي او نور پناه غوښتونکي ترمنځ باندې تبعیض راشي د دې ترڅنګ موږ همیشه دا غوښتنه کړې ده چې په انفرادي ډول باندې د افغانانو کیسونه تر څېړنې لاندې ونیول شي یعنی په دې معنا باندې دوی د سونه کیسوي چې ولا افغان دی او تابع دی دغه شرایطو باندې دی یا نه دی په عمومي ډول باندې یو جواب ورته ورکړل شي
اکثر هغه کسان چې راستنه شوي دي مثلا د جرمني نه دی په لوتکو کې بیرته ډیپورټ شوي دي د دې یو اساسي انتقاد دا و چې دوی سره کافي د دلایل وجود چې درې غوښتنه باید اومنل شي خو بیا هم د تبعیض ښکار شوی دی او د پډلیز توګه د افغان حکومت د موافقه لمخې د بیرته
فکر نه کوم دا موافقه خو په دې وسو کې وشوله د نه مخکې افغانان ډیپورت کېدل مختلف هیوادونه انګلیس نه ډیپورت کېدل ډنمارک نه ډیپورت کېدل ناروې نه ډیپورت کېدل امریکایي هیوادونه ډیپورت کېدل یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې دا اوس شروع شوی او ځکه لکه خلک ډیر پرې غږیږي ځکه چې د 2014 او 2015 کال کې ډیر افغانان لاړ دا د دې سبب شو چې هغه کوربه هیواد هم ځان ته خپل قوانین جوړ کړي د بیلګې په ډول زه غواړم تاسو ته ووایم چې که چیرته یو څوک په جرمني کې جرم کوي که افغاني که غیر افغاني او هغه څه نوی قانون څه حکم پرې کړی هغه باندې تطبیق کیږي
یو بل مسله دا مطرح کیږي چې دغه تړون شکل لاسلیک کېدو د خوب خامخه دوه خوا به شرایط دي آیا افغان حکومت دغه کډوالو لپاره چې فکر کوم هر څوک په خبر دی چې خپل هر څه لیلام شوی دی او دی بیرته د خپل هیواد کې د ژوند کولو جوګه نه دي د دې د بیرته اغه ریهابلیټیشن یا د بیرته اغه د
ترام مجدد چې بیرته راشي او بیرته
سنه سره تضمین غسل شوی د مرستو ژمنه د وسر شوی
زه فکر کوم چې هر افغان چې بیرته راځي اغه ځان سره یو پکیج ولري چې پاره کې نقدي پکیجونه شته پاره کې صحي درملنې او د اوسیدو موقت ځایونه په اوږدمهاله کې اوسېدو لپاره دایمي ځایونه په پام کې نیول شي او د دې ترڅنګ د کار موندنې زمینه خو حیرم نشي دا موافقتنامه په هغه وخت باندې امضا شوله چې افغان حکومت نه پوهېده چې اضافه تر 650 مهاجر پاکستان نه ورته لیکل کیږي
په هیواد کې دننه وضعیت ته که ګورو نو د حکومت لخوا تقریبا پاملرنه د صفر ده تقریبا کوم کسان چې راغلي هغوی په خپلو امکاناتو اوسېږي یا ډېره ناچیزه مرسته ورسره کېږي که هغه هم د لارې کرایه وي که بیرته راشو د کوم پکیج ته چې تاسو اشاره وکړه چې د کوم افغانان چې بیرته ډیپورت کېږي نو هغې ته ځانګړی پکیج ورکړ
هغه افغانان چې مستحق د دې پکیجونو کېږي هغه افغانان دي چې په خپله خوښه باندې راځي متاسفانه په ډېرو هیوادو کې هغه خلک چې ډیپورت کېږي یعنې ډیپورت په دې معنا باندې دی چې هغه ملک هغه کس نه مني نور نو یې لیږي نو ځکه دوی ځان ته په دې باندې څم نه ورکوي تکلیف هم نه ورکوي چې ولا هغوی لپاره کوم شیان چې ضروري دی هغه باید ورته برابر کړي زه فکر کوم صرف هغه خلک چې ډیپورت کېږي درې شپې هوټل ورته نیول شوی دی او بل محدود ډیر کم جیب خرڅ ورته ورکول کیږي هغه
نو اساسي پوښتنه دا ده چې کم کسان چې مستحق دي پکیج ګڼل کیږي د دې پکیج د برابرول مسؤلیت د چا د افغان حکومت ده کنه اروپای ټولنه برابر ده
دلته معین بین المللي سازمانونه ده یونیک سیار شته آی او ایم شته او سیده چې دا د افغانستان دولت او د کوربه دولت په مابین کې یو موافقتنامه شته مګر په لیکون کې یوازې د افغانستان دولت نه دی اول دا باید وڅېړل شي چې آیا هغه بودیجه چې فکر پرې شوی و هغه ورکړل شوی دی که نه یو دویم دغه پکیجونه کوای شي په اوسنی شرایطو کې اوسنی نرخ او اوسنی امکاناتو سره تطابقت ولري که نه دریم په اوسنی حالت کې چې افغانان د پاکستان او ایران نه ورته راځي هغوی سره اغه خو افغانان دي مرستو ته ضرورت لري اغه زمونږ څه کوي شو زمونږ لپاره دا تبعیض باید موجود نه وي څوک چې اروپا ناراضي باید ورته هر څه برابر شي، څوک چې ایران او پاکستان ناراضي ورته هیڅ شی برابر نشي. نه، ټول لپاره باید منظم برنامه او پلان په پام کې ونیول سي چې د هغې برنامه په ترڅ کې افغانان چې بیرته راځي په امن ځایو کې ځای.
دغه پکیجونو کې دغه شرایطو چې تاسو اشاره وکړه، اړتیاوې د هغې پوره کولی شي نشي؟ کومه بودیجه چې
اړتیا خو خامخا نشي پوره کولی، ځکه چې دا یو موقت پکیج دی، یعنی دا یو اوږدمهاله مرسته نه ده.
یعنی په اوږدمهاله کې وګورو نو د خلکو خپل هر څه له لاسه ورکړه،
متاسفانه.
یعنی نه دا غزه شول او نه د دې ځای شول،
متاسفانه. خو زه فکر کوم چې که یو څوک خپل تصمیم نیسي،
بله،
مسئولیت د دې تصمیم هم په ما کې ده. زه خپله شخصا ما هلته هم په ناروی کې رسنۍ ته ویلي مقصد چې څنګه زمونږ امنیتي ستونزې ډېرېدلې او دې خوانه نور مهاجرین زمونږ د ګاونډي هېوادونه زخت ډېر وو. زما رسمي غوښتنه او هیله همدغه وه، سربېره پر دې چې یعنې دو جانبه مذاکرات کې ما ډېر پافشاري پرې وکړله، غوښتنه مې دا وه چې تاسو یې لږ وځنډوئ. او فضل د خدای ومنل شو، هم ډېر په یو ستره کچه باندې دوی بېرته افغانان رپورټ نه کړله. مګر فکر نه کوم چې دومره ما د چا خبره تحلیل او دومره قناعت په عموم ډول باندې په موږ هر یو کې چې جانب مقابل ته سړی دومره حداقل قناعت ورکی چې سعید مونږ منو دا د افغانستان اتباع دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې مونږ هیڅوک د افغانستان د تابعیت نه محرومه ولای نشو، او د افغانستان حکومت دولت کله هم نه دی ویلی چې تاسو مونږ ته زمونږ افغانان بیرته راولیږئ.
اما
قطعا دا نه دی ویلی.
ولې وشو بالاخره د نورو هیوادونو سره؟ بیا دا هغه کډوال چې مثلا د منځني ختیځ نه ځي، سوریه نه، بیا د نورو هیوادونو د عراق نه ځي، هغه سره ورته چلند نه کیږي؟ هغه هیوادونو سره نه دی منلی.
اوس خبره بل شی ده، که په پرنسپ کې عمومي ډول باندې بغیر له دې چې جدا شي چې آسیا، اروپا، امریکا، افریقا، که په پرنسپ باندې یو هیواد بیرته خپل اتباع ونه مني او وایي چې لاړ چې ډیپورت کیږي زه نه منم، دغه قانون په چین کې شته ده. که دغه پرنسپ د افغانستان دولت چې یوازې حکومت نه، دولت چې وایم هدف مې د پارلمان هم دی، که داسې یو څه دوی مطرح کړي چې مونږ قطعا دپورتي نه منو، بیا هغه په دې معنا باندې چې هغوی نه لیږل کیږي. استاذ فکر وکړئ سوریه لپاره
کله حکومت چې په دې باور وي چې دی نشي کولی هغه خدمات خپلو هغو خلکو ته چې دا یې د کډوالۍ نه بیرته راستنېږي یا ډیپورټ کیږي نشي برابرولی، نو د داسې پرېکړې کول ګران کار
دا پرېکړه د حکومت کار نه دی، دا پرېکړه د دولت کار دی چې پارلمان باید دغسې یو فیصله او یو قانون صادر کړي. یعنی هغه په دې معنا باندې دی چې ځکه چې اوس قانون وایي چې هیڅوک خپل د افغانی تابعیت له لاسه نشي ورکولی.
اما د دومره شمېر خلک چې بیرته که ډیپورټ کیږي،
یعنی ما تاسو ته ویلي نه چې دغه تصمیم ارتباط نیسي په حقوقو باندې چې یو وګړی په دې ټولنه کې لري، چې آیا تاسو د افغان په صفت منئ او که نه؟
افغان حکومت مجبور کړی شوی دی چې باید دا پریکړه
وکړي. زه فکر کوم چې په هماغه مجلس کې چې یعنی په ژوندۍ بڼه ټول واورېدله، حداقل یو وزیر خارجه دا خبرې ډېر واضح وویله. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مهاجرت بحران په اروپا کې اروپایي سیاستوالو ته، اروپایي ګوندونو ته، دوی د یو بحران په صفت باندې معمولا دا یادونه کړې ده. حتی تاسو وینئ اوس په حالان کې چې کوم انتخابات روان دي، اکثره د دوی سیاسي لیډران وایي چې موږ د مهاجر پر خلاف یو.
احساس سخی چې څومره شمېر افغانانو هڅه کړې چې اروپا ته لاړ شي او فعلا هلته دي چې لای کیسونه روان دي، او اټکل څومره کیږي چې په څومره شمېر کې به ډیپورټ شي بیرته یا بیرته به راوستول شي؟
متاسفانه دا رقم ما سره خو بیخي شته نه، او هیڅوک یې نشي ورکولی. هغه په دې معنا باندې چې لاسرسی په هغه ځایو کې ډیر محدود دی. تاسو به بهتره خبر یاستئ چې تازه اوس افغانستان دولت غواړي په یونان کې خپل سفارت پرانیزي، مګر تر کومه چې مخکنی ارقام ما تاسو ته وړاندې کړل په دې معنی باندې چې 2015 باندې ډیر خلک تللی وو، 2014 باندې دا پروسه کمه شوې وه.
دغه یو مسله چې زموږ هیره پاتې شوه په یونان کې چې زیات شمېر افغانان ایسار دي او ډېر په ناوړه حالت کې، حتی ځینې رپورټونه تر دې حده پورې وایي چې حتی ځینې کورنۍ متاسفانه چې هغه مطلق دغه نامشروع لارې خپلې کړې د خپل بقا دپاره او د خپل ورځني مسایلو د پوره کول دپاره، د دوی په ارتباط باندې بالاخره څه پرېکړه کېږي؟ دوی به هلته تر کومه پورې به داسې په بې سرنوشتۍ علم کې پاتې وي؟
مونږ چې تصمیم ورته نیوای سو، زه فکر کوم چې په دې اکله باندې باید وزارت مهاجرین د دولت افغانستان په مجموع کې یو تصمیم ونیسي خو هیرم نشي چې هغه هیواد یونان دی هلته د یونان قانون تطبیق کیږي خود افغانستان دولت باید د فعال ډیپلوماسۍ له لارې نه حداقل دا زمینه برابر کړي چې د با عزت راتک او یا بل ځای کې کچیرته دوی غواړي چې بیرته راشي.
تاسو هم سفیر یاست او د افغانستان د حکومت استازیتوب کوئ؟
بله.
په دې برخه کې هلې ځلې شوې ستاسو لخوا؟
ما لخوا یونان زما حوزه ته کار نه دی مګر په
ناروی او
ولې نه زه ناروی رسنیو ته وتم دا خبره مې وکړله. یو میاشت مخکې موین وزارت خارجه حکمت خلیل کرزی راغلی و هغه هم دا خبره یې وکړله چې سربیره پر دې چې موږ یو درې جانبه موافقتنامه لرو بین المللي قوانین زموږ په مخ باندې پروت دي چې موږ هغې نه انکار نشو کولی او هیڅ هغه تصمیم چې پر خلاف د کرامت د انسانیې موږ ته د منلو وړ نه دی.
او یو دغه پروسه چې د په عدالتونو کې مخکې وړل کیږي او د دې د هر یو کس کیس جدا مطالعه کیږي دا شفافه ده؟ دا پروسه
ځینې حالاتو کې شفافه ده مګر د دې تر څنګ په ځینې حالاتو کې موږ ته اسناد راغی چې مثلا په یو سند کې یو فیصله دوه ځلې کټ پیس شوی و نو هغه شیان موږ ولیږل رسما چې موږ ته دغه شیان راغلي دي تاسو لطفا موږ ته وضاحت راکړئ.
ډېره زیاته مننه مېرمن بارکزی چې زموږ بلنه مو مناله. دا ازادي راډیو ځتمن اوریدونکو تاسو د مېرمن بارکزی څرګندونه واورید. صرف هغه کسان کولی شي په اروپا کې پناه ترلاسه کړي چې د هغوی د قوانینو مطابق شرایط پوره کړی شي. مخکې د دې نه چې پریکړه کوي او یا داسې د خطر لارې په ځان منئ نو اول دغه شرایط مطالعه کړئ نو د هغې نه وروسته بیا پریکړه وکړئ چې آیا تاسو ته دغه سفر لازم ده که نه. یا خو به دای چې په یونان کې به پراته او یا به دای چې هلته به په کمپونو کې د خپلو کورنیو سره او ماشومانو سره هغه ژوند چې تاسو به تصور هم نه کول هغه به هم په برخه وي تر هغه وخته پورې چې بیرته ډیپورټ شي او بیا په خپل هیواد کې هم د ژوند کولو جوګه نه اوسئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو.